آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
پاکستانی پیغلی ملاله یوسفزی او هندی مبارز کلاش ستارسی ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د فلسطین د کابینې یو وزیر په لویدیځه غاړه کې ووژل شو. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سی آی ای هغه محاکمه هغه کسان د محاکمه شي چې قیدیان شکنجه کړي دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلي. په روان پروګرام کې به د خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه واوري او پسې به پوره خبرونه اوس تاسو وړاندې شي چې زه نو شب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورم.
د فلسطین د کابینې یو وزیر زید ابو عین په لویدیځه غاړه کې د اسرایلي عسکرو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو په دوران کې نن وژل شوی دی. نوموړی د ترمس آیا په سیمه کې هغه مهال وژل شو چې اسرایلي عسکرو په فلسطینیانو باندې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او مظاهره کوونکي د ټوپکو په کنداغونو باندې وهل. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د زید ابو عین وژنه یوه بېرحمانه حمله او یو وحشیانه عمل وباله. عباس ژمنه وکړه چې د هغه په وینا د تحقیقاتو نه وروسته به لازم ګامونه واخلي. اسرائیلو لا سمدستي تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې.
نن د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پایتخت اوسلو کې په یو لړ خاصو مراسمو کې پاکستانی مبارزې ملاله یوسفزی ته چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او د ماشومانو د حقوقو لپاره یو هندي مبارز کلاش ستارتی ته د سږ کال لپاره نوبل د سولې جایزه په ګډه ورکړل شوه. ملاله چې ولس کلنه ده د نوبل د سولې د جایزې تر ټولو کم عمره ګټونکې ده او کلاش ستارتی لومړی هندي مبارز دی چې د نوبل جایزه ګټي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د بشري حقوقو طرفدارانو د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای د حقو مامورانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده چې د ټیریزم په شک نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو په دوران کې ډیرو سختو روشونو استفاده کړې وه او شکنجه کړې وه. د بشري حقوقو او ټیریزم په ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بن امرسن نن وویل چې د سی آی ای د کړو وړو په باب د امریکا د سنا مجلس رپورټ چې د سه شنبې پورې خپور شو د مجرمانه اعمالو پاړی له دغو مامورانو سره د حساب او کتاب ضرورت په ګوته کوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې هیومن رایټس واچ عامل رئیس کینت رات ویل که دغو کسانو ته سزا ورنه کړل شوه نو په راتلونکو وختونو کې به هم له قیدیانو د شکنجه کولو لپاره نور جمهور رئیسان د یوې متبادلې پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا د سنا مجلس په یو اوږده ریپورت کې چې خلاصه یې په رسمي ډول خپره شوې ده ویل شوي چې سی آی ای له قیدیانو سره د تحقیقاتو او تفتیش په دوران کې ناروا سلوک کړی و. په ریپورت کې سی آی ای په دې هم تورنه شوې ده چې کانګرس ته یې د خپلو روشونو د مؤثریت او ګټې په اړه سم خبر نه ورکړی، غلط معلومات یې ورته ورکړي. په دې روشونو کې د په کوچنیو خونو کې د قیدیانو ساتل، له خوب نه محرومول او واټر بورډینګ یا په اوبو کې د غرقولو عمل شامل دی. د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې رئیسه میرمن داین فاینستن وای که په هر ډول د دغو سختو روشونو تعبیر وشي په ساده ژبه معنا دا ده چې سی آی ای قیدیان شکنجه کړي دي او دغه اعمال یې د امریکایي ارزښتونو په مخ یو تور داغ دی. په عین وخت کې جمهور رئیس باراک اوباما یوې هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا په یو لړ بېرحمانه کارونو کې ککړه وه. اوباما دغه اعمال بدې تېروتنې وبللې او غږ یې وکړ چې باید بیا تکرار نه شي. کله چې اوباما په 2009 میلادي کال کې جمهور رئیس شو نو له قیدیانو سره سخت روشونه چې پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش اجازه ورکړې وه بندې کړه. خو یو تازه رپورټ وایي چې سی آی ای ښاغلي بوش ته هم په دې اړه سم معلومات نه ورکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سبا د پنجشنبې په ورځ هند ته په یو رسمي سفر ځي. خاغلی پوتین با په نوی ډیلی کې د هند له مشرانو سره د ملاقات نه علاوه د هند او روسیې د مشرانو په یوې ورځنۍ کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دواړه خواوې غواړي چې خپلې دو اړخیزې اړیکې چې د تیرو څو کلونو په موده کې یو څه سړې شوې وي بیا پیاوړې او غښتلې کړي. ټاکل شوې ده چې هند ته به د پوتین د سفر په دوران کې دواړه ملکونه په سایبیریا کې د تیلو او طبي ګازو د لټولو لپاره موافقه لاسلیک کړي. د روسیې جمهور رئیس د هندوستان ټایمز ورځپاڼې سره په یوې مرکې کې وویل چې زموږ دواړه ملکونه غواړي چې په آسیایي مارکیټونو کې د تیلو په اړوند خپل ځان خوندي او مسون کړي. هند تیلو او ګازو ته ډېر سخت ضرورت لري چې زیاتره یې دا مهال له منځني ختیځ نه راځي.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند او جمهور غوښتونکو ګوند مشران د امریکا د راتلونکي بودیجې په سر یو موافقې ته سره ورسېدل. ټاکل شوی ده چې کانګرس به بل کال د امریکا د فدرالي حکومت د مصارفو د پوره کولو په خاطر 1.1 ټریلیون یعنی څه باندې 1000 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړي. د دواړو ګوندونو مشرانو د سه شنبې په ورځ په دې اړه له مشورو وروسته موافقه اعلان کړه. د امریکا د فدرالي حکومت د پیسو د مصرفولو قانوني صلاحیت دوه ورځې وروسته ختمیږي او که بودیجه منظور نشي پیسې سنا د کورنۍ امنیت د وزارت نور وزارتونه او فدرالي ادارې پیسې نشي مصرفولی. په نوي بودیجه کې 15 میلیارد ډالر په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د مخنیوي او چاپیریال د ساتنې لپاره ځانګړي شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. په هنګ کانګ کې مظاهره چیانو ژمنه کړې ده چې د دیموکراتیکي اصلاحاتو لپاره به له خپل مبارزې نه لاس وانخلي. د هنګ کانګ پولیسو ورته سبا د پنځمې پورې وخت ورکړی دی چې د خار هغه برخه خالی کړي چې د تیرو دوه میاشتنۍ پکې کمپونه جوړ کړي. د هنګ کانګ د سترې محکمې له پریکړې نه وروسته په زرګونو پولیس لګیا دي ځانونه چمتو کوي چې د خار له اډمیرلټي او کازوی بی له مرکزي ناحیو نه احتجاج کوونکي وشړي او د ټرافیکو په مخې خلاص کړي. کوم مظاهره چیان چې تر اوسه پورې نه دي تللي وایي چې له پولیسو سره به د نښتونه ډډه وکړي. یا وخت په دغو ناحیو کې په لسګونو زرو کسانو غونډه کړې وي.
د سرګي لازاریوچ په نوم 50 کلن فرانسوي رغمل چې تقریبا 3 کلونه مخکې په شمالي افریقا کې د القاعده څنګه نیولې خوشې شوی دی. نوموړی وروستی فرانسوي رغمل چې آزاد شو، هغه له خوشې کېدو نه وروسته په نیجر کې خبري اعلان ته وویل:
Je voudrais remercier le président du Niger qui est là.
واړم چې د نیجر له جمهور رئیس نه د زړه د کومې مننه وکم او هم د نیجر د ټول اونس ولس مننه وکم. نو موړې په نیجر کې د القاعده د دوه قیدیانو په بدل کې آزاد شوه دي، خو په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړ شوی.
په داسې حال کې چې په یمن کې د لوکسامرس په نوم د یو امریکایي فوټو ژورنالیست د وژل کېدو له کبله ملګري او دوستان ویر او ماتم کوي. ملګري وایي چې د لوکسامرس وژل کېدل به په یمن کې په ژورنالیزم باندې د یوې اوږدې مودې پورې ناوړه اغیز وکړي. لوکسامر چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په یرغمل نیولې وو، تیر هفته د امریکا د خاصو قواو په ناکامو عملیاتو کې چې د نوموړي د آزادولو په خاطر وکړل، له یو بل خارجي یرغمل سره یو ځای ووژل شو. په بیروت کې د امریکا غا خبریاله هیډر مردوک په خپل رپورت کې وایي چې له یمن علاوه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت لخوا په بیرحمانه ډول د څو خارجي ژورنالیستانو تختول او وژلې د دې سبب شوې دي چې خارجي ژورنالیستان به له زیات تاکید نه کار اخلي. په یمن کې له کورنیو جنګونو او د القاعده نه علاوه د ډېر سخت غربت له امله هم ځینې خلک خارجیان د پیسو لپاره برمته کوي. یو زیات شمېر خلک د امریکایي ډرون الوتکو په حملو کې وژل شوي دي. سمرز پوره یو کال پورې برمته و او تیر هفته یې یرغمل نیونکو ګواښ کړی و که شرایط یې ونه منل شي نو وبه یې وژني.
د یوکرین عسکرو او په ختیځ کې روسي پلو یاغیانو د دوهم ورځې لپاره د اوربند مراد کړی دی. د اوربند چې د خاموشۍ د ورځې په نامه باندې یادیږي، د تیرو 4 ساعتونو په دوران کې په استثنا د سپکو ټوپکو د تیتو پارک ډزونو وروسته علاوه نور قراره قراری ده. امریکا او متحدینو په روسیې باندې ډېر سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي او د لومړي ځل لپاره د روسیې صدر اعظم ډیمیټری میدوډیف اعتراف وکړ چې د لویدیځو قدرتونو لخوا لګول شوو اقتصادي بندیزونو د روسیې اقتصاد ته په میلیاردونو روبل تاوان رسولی دی.
قدر مناوریدم کو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاټ آشنا راډیو واوریدل. سپورتي خبرم نه اوریدلې عبد سبا تاسو سپورتي خبرونه
ولنه نو شبدان نیوز د سپورت خبر مهم ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم هم لګیا د پوه جوړېدو دي. مطلب دا ده چې دوی نړیوال جام ته روان دي. دیش لوبغاړي اعلان شوی دي. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې دوی به راتلونکو ورځو کې بیا امارات ته ځي او هلته به تمرینی سیالۍ کوي او نور هم دې لر کې مشورې روانې دي چې کوم هغه 15 لوبغاړي به چې هغه به د دغه دیرشو نه منتخب شي او روان بشي د فبروري لپاره. نو دغه د دسمبر میاشت بیا د جنوري میاشت منځ کې به دوی کوشش کوي چې ځینې مهمو نړیوالو ټیمونو سره لوبې هم ورته برابرې شي تر څو عملي تجربه نوره هم زیاته شي. اماراتو کې لوبې چې وکړي کې په څلورو کې درې وبللې چې هغه یوه ښه تجربه دوی په نظر نه وه. کوشش دا کوي چې دینه مخکې چې دوی استرالیا ته ځي د ښه مورال سره او د ښه تجربې سره لاړ شي. وړمه ورځ موږ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان محمد نبی ساحل سره راسم خبرې درلودې په آشنا سپورتس کې. نو په هغه کې محمد نبی ویل چې دوی باور لري په خپل ځان باندې په خپل لوبغاړو باندې چې هغه شپږ لوبې چې دوی لري په نیوزیلند کې او په آسټرالیا کې د بنگلادیش سکاټلند انګلستان سریلانکا کوربه هیواد آسټرالیا او سره کوربه هیواد نیوزیلند سره نو هغه کې به کوشش دا کوي چې بنگلادیش او سکاټلند ته خو حتماً ماتې ورکړي او ولله کوشش به هم دا کوي چې نورو ټیمونو سره هم خلوبه وکړي. نو دا به مهمه خبره وي چې دغه ټیم به څنګه په نړیوال جام کې ځلیږي. دا به موږ هم ورته منتظر اوسو.
مننه عبد صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل، پاکستاني مبارزه ملاله یوسفزئی تنن په اوسلو کې د نجونو د تعلیم لپاره د هغې د مبارزې په خاطر د نوبل د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. دا چې په غونډه کې راټول شوي خلک توګو غونډه څنګه تر سره شوه، د ملالې د احساساتو چې کورنۍ مور سره وه، ټولې خبرې به نور د ډیوی رادیو له همکار بهروز خان واورو چې د اوسلو نه را سره د تلیفون په کرخه دی. بهروز خان صاحب، ستړی مشې، مهرباني وکړئ د غونډې د څرنګوالي او د خپله د ملالې د احساساتو او دا چې د درون بار د دې په اوږوی ښودل شوی دی چې دا به وروسته تر دې څه مبارزه کوي او څه به کوي، نو اول په پیل کې راته د غونډې په هکله کوي او بیا خپله د ملالې په هکله
حقیقت یو خبر خدا ملاله پختنه ده او داسې یو پختنه ماشومه ده چې د هغې سیمې نه تعلق لري، چېرته چې د دې سکولونه وتړل شول، سکولونه په بمونو والوزول شول، د جینکو په تعلیم باندې بندیز ولګېده او تش په نوم باندې خبره نه وه تر دې پورې چې د ملالې د وجلو هڅې هم وشوې. او بیا دغه ماشومې پښتنې ملالې هغه خپله نن په خپله وینا کې وی چې زما نوم چې دی دا د میوند د ملالې نه زما مور پلار راخه اخیستی دی. د دې احساس چې اخیستی دی او د دې ویاړ چې اخیستی دی زما د نوم دا د میوند د ملالې نه اخیستی دی. نو هغه خپله هم په خپل تاریخ باندې، د افغانستان په تاریخ باندې، د ملالې په تاریخ باندې خبر هم ده او ویاړ پې هم کوي. او نن یې پکې وم چې زه د پاکستان نه خو د پښتنه ماشومه یم، پښتنه جنې ما چې ما په دومره کم عمر کې دا غواغستنو د احساساتو خبره خو د هغه هم دا د مور پلار او د کورنۍ د هغه هم دا د ټولو پښتنو افغانانو دا او هغه پښتانه افغانان خپلوي ځکه خپل بچی ځکه غني چې د افغانستان رئیس جمهور چې د ډاکټر اشرف غني دا غي ذکر کوي نو هغه پوئږي چې دا ماشومه د تخدې صلاحیت پر کړی دی او دا یو پښتانه دی یو افغان د پاغي باندې هغه خپل میړ کوي دا چې تاسو د کوم دا خبره د پښتنه مو وکړه شي نور هم زمواره پراله دې پوغو باندې نو ما او ته ځل په خبرو کې ویل په نن خو نه مخ کې ما چې ملاله یوسف زده دراتوې ملاله ما دراتوې چې په دې لږه خبره نه راسته ما شوم ته به هم لاړ شي ځکه چې اوس خو ته د یو حتی ورسې دي چې لو به نشه کولې بازار ته نشې تلې ته دکانه لکه دا چې کوم د ماشومان باندې ژوند دې نو دا ما ته وی چې وای زه د یو غټ مقصد د پاره به دا واړو وړ خصونه خیر د څه قرباني کو کنه یعنی د خپل ماشوم ته تدید په دې نظر وویل چې کنه دا وړه خبره ده او زه د لوی مقصد د پاره نو ما غینن په خپل خبرو کې دا هم وویل چې د دغه زمواره سره داسې انعامونو سره
bale بیروسب د هغه د احساسات خبره خو سید چې تاسو کړ دغه خونډه څنګه و د څونه ملکونو خلک راغلی تر ټولو لوړ پوره اساس چې بالته په غونډه کې ناسو څنګه غونډه کې د خلکو روحیا راټولېدل په اوسلو کې دا څنګه و
نو دا خو د نوبل د جایزې دغه د چې کوم دستوروي نو دغه په کې د پاکستان په پوخانه وزیر اعظم په کې راغلی او د یوسف رضا ګیلانی او دلته کې چې د دې کما د بچای کورنۍ دا د اغي غړې پکې او هغه او دغه شانتي د پښتونخوا نه افتخار حسین راغلی او ډیر خلک راغلی خو دا د دې ملکونو په لیول نه وی البته چې دلته کې د دې د اوسلو کما هغه د لکه د سوسایټي خلک ته غټ د دغه هغه خلک ته دغه یعنی هغه یو خاص کلاس دغه پکې دی په دې کې بیا انټلیکچوال وی په دې کې اکیډمیشنز وی او دا وی سات خداو چې کله زاد کلاش دی تقریرو شو د هندستان دا چې کوم سره شریک دا جایزه ګټلې ده ستیا کلاش نو هغه خو ډیر لکه یو منلې دانشور دی هغه کلونو کار کړی دی نو هغه د تقریر نه پس بیا دا اندازه لګیدل آسان چې دینه پس تاسو خو تقریر کو ملالې ډیر خو تقریر کو ځکه په خلکو باندې ډیر اثر واچو او چې کله به هغه د ځخې نقطې راپورته کولې نو په دې حال کې به هغه ته ډیر
یعنی تشویق شوی دا ډیره په خبرو کې خی خبرې کړې دي وسه ډیره مننه بهرو صاحب کورم ودان ژوند دی اوسې قدر من اوریدونکو د دیوا رادیو خبریال بهروز خانو چې د اوسلو د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د تقدیر د غونډې نه را سره په تماس کې
دا امریکا غاگ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پختنی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د بشری حقوقو طرفدارانو د امریکا د مرکزی استخباراتو یعنی سی ای ای د هغو مامورانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده چې د تروریزم په شک نیول شو کسانو نه د تحقیقاتو په دوران کې له ډیرو سختو روشونو نه کار اخیستی او شکنجه کړی و د نړۍ ځینې مهمو هیوادونو په دې اکله غبرګون ښودلی خو د دې راپور د خپرېدو نه سمدستي وروسته تر ټولو مخکې امریکا جمهور رئیس براک اوباما د بندیانو د شکنجې په هکله وویل امریکا به هغه اشتباهات بیا تکرار نه کړي په موقع په هکله یې دغه راپور ته
امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تلمیندو په نوم یو تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې لخوا تر سره شوی تاکتیک بیرحمانه و
زه فکر کوم زموږ لپاره دا ډیر ضروری و چې دغه راپور خپور کړو او د عملونو مسؤلیت واخلو خلک باید بدی پوه شي چې ما ولی دغه ډول کارونه بند کړل کله چې د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس په توګه ما کار پیل کړی و هیلمند یم چې دا یقیني شي چې دغه سی صحوی بیا تکرار نسی
امریکایی سناتور جان مکین چې په خپل هم د ویتنام د جګړې پر مهال زندانی او شکنجه شوی وویل چې د شکنجې لارې د اعتماد وړ استخباراتي معلومات نشي ترلاسه کیدی.
کار ده چې د دښمن د ماتولو دپاره استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وي، خو موږ د اعتماد وړ استخباراتو ته ضرورت لرو. د شکنجې له لارې ترلاسه سوي معلومات د عملي بڼې پر ځای لا ډېر لار ورکوونکي وي.
د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې خبرې کولې، د دې راپور په اکله داسې غبرګون وښود:
ما د صدر اعظم په توګه په نړۍ کې خپلو ټولو استخباراتي کارکوونکو ته لارښوونه کړې ده چې په راتلونکي کې څنګه دې مسلې سره چلند کولی سي. زه ډاډه یم چې دې مسلې سره د برتانیې له لیدلوري نه که وګورو، زه په دې هکله خلکو ته ډاډ ورکولی سم، خو په مجموع کې موږ باید واضح شو چې شکنجه غلط کار دی.
د سنا مجلس لخوا د راپور د خپرېدو وروسته چې سی آی ای سپینه ماڼۍ او د امریکا خلکو ته د بندیانو د شکنجې په اړه رښتیا نه دي ویلي، چین له امریکا نه غوښتي دي چې خپل عمل سم کړي.
موږ دغه راپور ولید. چین تل د شکنجې خلاف دی. موږ فکر کوو چې امریکا باید خپل موقف واضح کړي، خپلې لارې چارې سمې کړي او د نړیوالو کنوانسیونونو مقررات دي په جدي ډول تعقیب کړي.
د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او بشري حقونو په اکله د ملګرو ملتونو ځانګړی څیړونکی بن ایمرسن وایي د دغه جنایي دسیسې مسؤلین باید چې د خپلو جرمونو سزا وګوري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پینګیانګ د بشري حقونو سابقه غندي، خو د خپل د یو دایمي غړي د هغو کړنو نه سترګې پټوي چې د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي.
قدر منوریدونکو، په همدې اړه یعنی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا د تروریزم د شک په تور د نیول شوو کسانو په شکنجې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن خبرې کړي. جزئیات د خپل همکار اکرام شینواري نه چې همدا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په کرخه دی جزئیات د هغې نه پوښتو. شینواري صاحب، ستړی مې چې مهرباني وکړئ، ولسمشر نن د تروریزم په شک نیول شوو کسانو د شکنجې په هکله څه ویل؟
بله، لکه تاسو ویل نن جمهور رئیس اشرف غنی یو ځانګړی غونډه جوړه کړې وه چې په کې د افغانستان د حقوق بشر د حقوقو د سولې دالي شورا چارواکي ورسره وو او خپل دوهم مرستیال هم ورسره وو او د امریکا د سعید ځینو مامورینو لخوا د 2002 نه د 2003 کاله پورې شکنجې په باب رپورټ په ډېر سختو ټکو وغندل. ویل چې دا د نړۍ په هیڅ دغه کې داسې سارې داسې شکنجې نه دي لیدل شوې. ډاکټر غنی ویل چې د 2009 پاڼې دا رپورټ لوستی دی او له بده مرغه چې په کې ویل شوي چې یو شمېر افغانان هم چې نمونه او شمېر معلوم نه دي هغوی هم شکنجه شوي دي. افغان جمهور رئیس ویل چې دی د امریکا نه غواړي چې تر څو هغه متضررین مشخص کړي، تر څو دوی د هغوی د حیثیت اعاده وکړي. او دوی ویل چې بدبختانه چې په رپورټ کې ویل شوي چې ځینې دغه کسان چې شکنجه شوي دي هغه بېګناه وو. جمهور رئیس غني ویل چې د 21 ورځې وروسته په افغانستان کې هیڅ بهرنی نشي کولی چې افغانان بندیان کړي یا د هغوی کور ته ننوځي او یا هم په خپل زندان کې هغوی واچوي. ډاکټر غنی ویل چې د مشروع د کووید مشروع استعمال یوازې او یوازې افغان پوز سره دی او د بیا هم په سختو ټکو باندې دغه د شتیایي د ظلم مامورینو کړنې وغندلې.
ډېره مننه شینواري صاحب، کورم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. په جنوبي ولایتو کې د نشه یي توکو کښت 100% لوړ شوی دی. د کندهار ولایتي چارواکي د نشه یي توکو په ضد مبارزه کې د مرکزي ادارو په نه همغږۍ نیوکې کوي. عزیز الله پوپلې په هکله رپورټ راکوي.
په 0% سیمو کې د تریاکو بیا کار او د جنوب ولایتو کې د 0% زیاتوالي خبره سږ کال نه ویده. د کندهار په ګرمسیر ولسوالیو کې د تریاکو کښت سوی او یا هم په جنوب برخو کې اوس کرل کیږي. پره، هلمند، کندهار، روزګان او د زابل ځینې برخې د نشي توکو د کښت مرکزی برخې پیژندل کیږي. په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزې د ریاست مشر ګل محمد شکران امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تازه د کندهار نظامی شورا پریکړه کړې چې د نشي توکو پر ضد مبارزې په برخه کې به سژنۍ مبارزه توند او جدي وي. دی زیاتوي چې د یادې پریکړې پر اساس به هغه حکومتي مامورین هم نیول کیږي چې د نشي توکو له کروندګرو سره په کومه معامله کې ګرام ثابت شي.
پولیس، ملي پولیس، ملي اردو، ملي امنیت او ټول هغه ارګانونه چې په کندهار کې ته توظیف دي او وظیفه لري و دې ته اداره جدي هدایت وکړل سو چې په هر ځای کې په ولسوالۍ کې که په ښار کې که د هر چا په صحیح مسلحت کې چې د نشي توکو کښت کېږي باید جلوګیري وسي او که سوی باید له منځه یوسي او که کېږي باید جلوګیري وسي که څوک زمینه سازي کوي د کښت که څوک زمینه.
تیر کال په کندهار کې لوی نیوکه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې د نظامي قواو له پوځي قرارګاو سره نږدې د نشي توکو کښت موجود و. افغانستان د نړۍ 2% نشي توکي تولیدوي. ډیری مبصرین په دې باور دي چې ممکن دا علت وي چې د نړیوالې ټولنې له لوري هم پر افغان دولت باندې فشارونه ډیر سوي تر څو له نشي توکو سره مبارزه لا سخته کړي. ښاغلی شکران په عین وخت کې وایي چې که د افغان حکومت مرکزي ادارې په خپلو کې پیاوړي همغږي رامنځته کړي نو د نشي توکو پر ضد مبارزه به ډیره بریالۍ او کروندګر به حتما نورو کښتونو ته مخه کړي.
حتی داسې وخت راغلی دی چې د شپږ میاشتو کوچنی د ټکټر مخته راغورځولی دی. دا د مجبوریت په اساس سره کېږي. سیاسري کور والا راوتلي دي، قرآن شریفونه ورڅخه یي او دغه کور والا په جیب کښې کړي، شپږ میاشتې زحمت کښلی. دا موږ د ګول پر وخت برسو دا چپکو. دا په خپله زه د یو مسؤول په صفت دا نه تاییدوم. مرکزي ادارې د ولایتي ادارو په اندازه باندې همغږي، هماهنګي او همکاري نه لري. چې هغه د زراعت وزارت هم د معیشتي بدیل ریاست لري، انکشافي جهات هم د بدیل معیشت ریاست لري، وزارت تجارت هم د خارجي مارکیټینګ ریاست لري. چې دا ټول که سره متحد سي، هماهنګ سي او همغږي سي، زه تاته په اطمینان ویلی سم چې د مملکت په اقتصاد او زراعت کې به ډېر تحول رامنځته سي.
د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 40 ولسوالۍ دي چې د نشي توکو کښت پکښې کېږي او دا ټولې هغه سیمې دي چې دولتي حاکمیت پکښې کمرنګه دی. په دغو ناامنه ولسوالیو کې ډیری په جنوبي ولایتو پورې اړه لري چې عملاً یا پکښې نښتې روانې دي او یا هم د نړیوالو قواوو له وتلو څخه وروسته دولتي حاکمیت پکښې د ولسوالیو تر مرکز پورې محدود شوی دی. د نشي توکو کښت د نورو ستونزو تر څنګ د ناامنیو سبب هم بلل کېږي چې د چارواکو په وینا مالي امکانات یې مخامخ د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورځي. عزیزالله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
چپزړې ګرځوې وړې 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 وړې، یوه ورځ به مې له دراو شړې وړې وړې. چپزړې ګرځوې وړې 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 وړې، یوه ورځ به مې له دراو شړې وړې وړې.
قدر من اوریدونکو په مو کې د مهمو خبرونو سرچکو ته
د فلسطین د کابینې یو وزیر زید ابو عین په لویدیځه غاړه کې د اسرایلي عسکرو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو په دوران کې وژل شوی دی. ولس کلنې پاکستانی مبارزې ملاله یوسفزی او هندي مبارز ستیار تیتا نن په وسلو کې په خاصو مراسمو کې سکال د نوبل جایزه ورکړ شوه. د بشري حقوقو طرفدارانو د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی اے د هغو مامورانو د محاکمه کولو غوښتنه کړې ده چې د ټیریریزم په شک نیول شوو کسانو ته یې د تحقیقاتو په دوران کې شکنجه ورکړې وه. د امریکا د سنا مجلس یو اوږد رپورټ چې خلاصه یې په رسمي ډول پرون خپره شو وایي چې سی آی اے له قیدیانو سره د تحقیقاتو او تفتیش په دوران کې ناروا سلوک کړی و. په رپورټ کې سی آی اے په دې تورنه شوې چې کانګرس ته یې د خپلو روشونو د مؤثریت او ګټې په اړه سم معلومات نه ورکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سبا د پنجشنبه په ورځ هند ته په یو رسمي سفر رسیږي. ښاغلی پوتین به په نوې ډیلي کې د هند له مشرانو سره د ملاقات نه علاوه د هند او روسیې د مشرانو په یوه ورځنۍ کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. دواړه خواوې غواړي چې خپلې دواړخیزي اړیکې چې د تیرو څو کلونو په موده کې سړې شوې بیا غښتلې کړي.
درنو اوریدونکو، په ژمي کې د سونګ د موادو د بایو په لوړېدو او په دې هکله د سوداګرو په مسولیتونو او کاروباریانو د کارونو پر څرنګوالي د خبرو اترو گفت شنو د نن ماخم په پروګرام کې د میلمنو سره د پروګرام قربانه باس کې تاسو کولی شئ چې پښتنې په امدې اړوند خپلې راغونډې کې د فیسبوک په پاڼه او همدارنګه د ټلیفون د شمیرې له طریقه کولی شئ چې خپلې پښتنې او اندېښنې د میلمنو سره شریک کړئ. قدر منوریدونکو، د نیم ساعت خبری خپرونه لپاره، البته د پښتو خپرونه لپاره راټول کړي مواد هم دا و چې تاسو واوریدل. په ټول اندیشبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدل مهیروي.